السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپی د خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې چارواکي وایي داعش ډلې له غزنی اووه تنه تښتول سوي کسان په زابل ولایت کې وژلي دي. د خبرونې په پیل کې خبري سرویس لرو ناجیه ساپی مخته وړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې ټاکل شوې چې د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړې. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې وسله والو طالبانو د غازی آباد په ولسوالۍ کې په یو سراچه موټر ډزې کړي چې پکې درې تنه وژل شوي. او ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارزه فیر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور درېو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض څرګند کړی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د استازو جرګې یو هیئت وایي د امریکا د ولسمشر وروستی تصمیم چې له افغانستانه به د خپل هیواد ملاتړ ته ادامه ورکوي د تروریزم ګډ خطر په وړاندې د مبارزې او ګډ هدف ته د رسیدو لپاره د کابل او واشنگټن مرسته کوي. ایلینا روس لیتین چې د دې هیئت مشري کوي دا خبره پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کابل کې د کتنې پر مهال وکړه. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی په کتنه کې وویل تروریزم ښه او بد نه لري، نو د دې ناوړې پدیدې په وړاندې باید هر اړخیزه مبارزه ادامه ومومي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړې، ارګ پر خپل دې دریز ټینګار کړی چې له اسلام آباد څخه یې غوښتنې هماغه دي چې وې او هغه په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو لمنځه وړل دي. تمه ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د راتلونکي یکشنبې په ورځ متحده ایالاتو ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د وسله والو طالبانو د غازی آباد په ولسوالۍ کې په یو سراچه موټر ډزې کړي چې پکې د موټر چلونکي په ګډون درې تنه وژل شوي. د ولایت امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه موټر تیر ماښام د اسد آباد څخه نړۍ ولسوالۍ ته روان و چې وسله والو مخالفانو پرې ډزې وکړي. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې یو شمېر وسله وال خلیفان وژل شوی. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 70 پوله، یو اروپایي یورو 1 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 614 افغانۍ. ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارزه فیر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور درېو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض څرګند کړی. د ایران د دولتي رسنیو په حواله دغه درې ایرانیان په دمام ښار کې پرون اعدام شول. دغه ایرانیان عربستان ته د زیاتې اندازې 400 په قاچاق محکوم شوي وو. لبل لوري ولسمشر حسن روحانی په ایران کې د بنسټ پالو پر پلوی رسنیو انتقاد کړی. خغلی روحانی پرون د رسنیو په یو نندارتون کې ویل په داسې حال کې چې ځینې رسنۍ د حکومت لخوا په پرلپسې ډول په نښه کېږي، ځینې نورې له امنیتي ادارو سره نژادي اړیکې لري. روحانی زیاته کړه د ځینو توندو سرلیکونو په لستلو سره له مخکې اټکل کېدی چې سبا به څوک نیول کېږي. ښاغلي روحانی له پرونیو څرګندونو مخکې تېره چهارشنبې د کابینې غونډې ته د وینا په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې باید خلک په ناحقه ونه نیول شي، هغو ته جرمي دوسیې جوړې نه شي او تور پرې ونه لګول شي چې ګنې دوی د پردیو لخوا استول شوي جاسوسان دي. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. ټاکل کېږي د دوی خبرې به په وروستیو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو متمرکزې وي. له څه باندې یوې میاشتې راهیسې 12 اسرائیلیان د فلسطینیانو لخوا په حملو کې وژل شوي دي. فرانسه وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په پاریس کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو لخوا په جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس تېره ورځ خبریالانو ته وویل د نړۍ د څه باندې سلو هیوادونو مشران به د دې سرمشریزې په پرانیستونکي غونډه کې چې د نومبر په 10مه نېټه جوړیږي برخه واخلي. د میانمار یا برما سیاسي مشري اونګ سان سوچی په دغه هیواد کې د پرونیو انتخاباتو د اعلان په درشل کې د خپل بری په اړه ډاډ څرګند کړی. دا په دغه هیواد کې په تیرو 15 کلونو کې لومړی آزاد او سراسري انتخابات ګڼل کیږي. تمه کیږي چې د هغې ګوند د ډیموکراسۍ لپاره ملي لیګ د پرونیو پارلماني انتخاباتو په نتیجه کې بری ترلاسه کړي. او د امریکا د پوځ یوه بی پیلوټ الوتکه د کویټ په یوه لرې پرته سیمه کې نسکوره شوې ده. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه راپور نه دی ورکړ شوی. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. داعش ډلې له غزنی وطنه تښتول سوي کسان په زابل ولایت کې وژلي. د کونړ سرحدي ځواکونه وایي د پخوا په نسبت پر کونړ د راکټونو ویشتل کېدو پیښه کمې سوي.
غټ ټوپونه لګولي د غرو په سرو باندې زموږ د پوستي ایستلې یا مثلا زموږ خار ایستل راکي ټوپونه هر څه چې دي هغوی شاته کړي دي نشته دی. اوس
په هند کې یو افغان محصل د لزره محصلانو په منځ کې جایزه ګټلې. د ښځو یو بنسټ په غور کې د رخشانی په نامه د یوې سنګسر سوې نجلۍ د قضیې د جدي څېړنې غوښتنه وکړه. د خوست هغه مسافر چې په سعودي عربستان کې کارونه کوي وایي په تګ راتګ کې ستونزې لري.
اوس هم په کابل کې هم نه پرېږدي او په سعودي ایرپورټ کې موږ ته مشکل ده او دمو موټر دمو کاروبارونه هغلته پاتې دي.
دو اونیز پروګرامونه د نورو مطالبو ترڅنګ په همدې خبرونه کې ووري. سپورتي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو وطنه چې تیره میاشتې په غزنی ولایت کې تښتولې وه په زابل ولایت کې وژلې دي. د زابل د امنیه قمندانۍ مرستیال ویلي د دغو کسانو مړي د زابل د شاجوی ولسوالۍ روغتون ته لېږدول سوي دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د راپورونو له مخې د داعش ډلې لخوا اووه تنه وژل شوي افغانان له هزاره قوم څخه دي چې څلوېښت ورځې مخکې په غزنی ولایت کې تښتول شوي وو. رویټرز خبري اژانس د زابل د امنیه قمندانۍ د مرستیال غلام جیلاني فراهي له قوله لیکي چې وایي پولیسو د هغو اووه قربانیانو مړي موندلي چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ له یو کلي څخه تښتول شوي وو. فراهي وایي په دې کسانو کې درې ښځې او څلور نارینه دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان په بیرحمۍ سره وژل شوی دی. دای همدراز وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوی دی. هغه تصاویر چې د رویټرز اژانس خبریال ته ښودل شوي ښیي چې د دې کسانو مرۍ پرې شوي دي. د داعش وسلوالو په دې وروستیو کې د هیواد ځینو سیمو ته لاره میندلې او له طالبانو ناراضه وسلوال خپلو لیکو ته جذبوي. دا ډله هم له افغان حکومت او هم له وسلوالو طالبانو سره جګړه کوي. د دې ډلې نفوذ همدراز د هیواد له پولو وړاندې په بهر کې هم اندېښنې راپارولي. دا په داسې حال کې ده چې د زابل په دوو ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. چارواکي وایي دا نښتې په تیرو دوو ورځو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د وسلوالو کسانو ترمنځ په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې شوي چې په ترڅ کې د دواړو خواوو شپږ 50 وسلوال وژل شوي او 350 نور ټپیان دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل په وژل شویو کې 30 کسان د منصور دادالله او 9 د ملا منصور دي. د زابل د والي ویان وایي د دې دوو ډلو ترمنځ جګړه اوس مهال پای ته رسیدلې. د ملا منصور په مشرۍ طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. خو د دادالله یو ملګری عبدالمنان نیازی ویلي چې لومړی د اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو د دوی د ملګري منصور دادالله پر کسانو حمله کړې ده.
وموندل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو وتنه چې تېره میاشت یې په غزنی ولایت کې دښتولې وه په زابل ولایت کې وژلې دي. په کونړ کې سرحدي ځواکونه شکایت لري چې پر وخت یې اکمالات نه کېږي یا هم ضروري وسایل نه وررسول کېږي. دغه قواوې وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د امن د ساتلو مسؤلیت لري او شپه ورځ د هېواد سرحدي سیمې ساتي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه په کونړ کې د دریم سرحدي کنډک له قمندان سمنوال غلام مصطفی سقزي سره مرکه کړې. لومړی ترې پوښتلې چې د سرحدي قواوو د عمده شکایتونو په ځواب کې دوی څه کړي.
یو رقم پوستی موږ په انوی یا ټانګونو یا رنجرو کې اکمالو وو. بل رقم پوستی دی چې هغه په هلیکوپټرو کې اکمالو. هغه پوستی چې د هلیکوپټر باندې اکمالیږي نو هغه د تیارو د کله ناکله د مصروفیت په وجه مخکې وروسته شي. نو دغه شکایت شته دی، نور کوم خاص شکایت نشته دی.
ستاسو سرتیری په سرحدي سیمو کې پراته دي، هغه صفري نقطو باندې تقریبا چې د ډیورنډ کرښه ده هلته پراته دي. څه حالات امنیتي وضع هلته څنګه ده؟
تقریبا میاشت یوې نیمې نه وړاندې وضعیت یو رقم و. اوس د میاشت یوې نیمې نه راپه دیخوا وضعیت ډېر ډاډمن شوی دی. مشکلات چې پاس ټوپونه وو، هوانونه وو، هغه ټوپونه یې لګولي وو د غرو په سرو باندې. زمونږ دا پوستې ایستلې یا مثلا زمونږ خار ایستلې یا زمونږ ولسوالۍ ایستلې. نو انشاءالله هغه پوستې هغه داشکې او ټوپونه هر څه چې دي هغوی شاته کړي دي نشته دی. اوس
شاته شوي دي که شاته کړي دي؟
نو کېدای شي شاته کړي دي، شاته شوي دي. دولتی تعجیزات بیشتل کېدل. نو د خدای په فضل خدای رحم دی او دا د خدای نصرت دی چې دا میاشت ونی مکی چې حالات د ټول ولایت ماشاءالله.
کبین شیرا والو غاخ پاس راولو یا نو پاس راولو اکثر تلارې بند دي، تګ را تک د موټرو نه کیږي. ته دې لارې د خلاصول د پاره تاسو یا نور افغان ځواکونه په ګډه هم هنګي باندې څه پلان لري کنه لري؟
پلان شته، خو مضبوط پلان شته. والی صاحب سره خبره کړې ده، د والی صاحب نظارت لاندې ټول امنیتي ارګانونو په ډیر ښه هم هنګي او اتفاق سره ان شاء الله لرو پروګرام د ټولو بندو لارو چې زموږ لارې بند دي هغه په هر قیمت چې موږ خلاصو.
په کونړ کې د دریم سرحدي کنډک قمندان سمنوال غلام مصطفی سغزی و چې د سرحدي ځواکونو د ستونزو او شکایتونو په ځواب کې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې هم صافي اوازې اوریدلی سي چې د ویب سایټ ادرس مو دی ازادي راډیو ډاٹ کام. اوس به اسدالله لودین راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څخه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو دوه ډلې کېدو او هند ته د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر د سفر ګټو او اغیزو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې د طالبانو خپل منځي اختلافات څه نتیجې درلودلی شي. په سر مقاله کې راغلي چې د طالبانو دوه ډلې کېدل د دوی د کمزورۍ په معنا ده او په هره ډله چې فشار راشي د سولې له بهیر سره به یو ځای شي. سر مقاله لیکونکي د نظر د یو شمېر خاوندانو په حواله لیکلي چې د طالبانو دوه ډلې کېدل ممکن حکومت ته دا ستونزه پیدا کړي چې له کومې ډلې سره د سولې خبرې وکړي. د ورځپاڼې په باور حکومت باید د طالبانو په دوه ډلې کېدو سره د جګړې اصلي ریښه پیدا کړي او د ولس اندېښنې ختمې کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې داعش ډله نشي کولی د افغانانو ورورولي او یووالی له منځه یوسي. په سر مقاله کې راغلي چې د داعش ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې د وینو په تویولو سره د قومونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي، خو د لیکوال په خبره هیڅکله به دې شوم هدف ته ونه رسیږي. لیکوال په زابل کې د داعش لخوا د وو تختول شوو مسافرو د وژل کېدو موضوع ته اشاره کړې چې وو واړه وژل شوي کسان هزارتو کم دي او درې میرمنې هم پکې دي. عدالت او توسعې ورځپاڼې بیا خپله سر مقاله هند ته د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر سفر ته ځانګړې کړې او پوښتنه یې کړې چې هند ته به د حنیف اتمر سفر د هند او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې رامنځته شوی کنګل اوبه کړي. په سر مقاله کې د هندي رسنیو راپورونو ته اشاره شوې او لیکل شوي چې هند به افغانستان ته څلور MA-25 الوتکې ورکړي. سرمقاله لیکونکي ویلي د پاکستان لخوا له افغانستان سره د صادقانه همکارۍ نه موجودیت د دې لامل شو چې افغانستان د پاکستان له تاریخي رقیب هند سره اړیکې جوړې کړي. جامعه باز ورځپاڼې هم خپل سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د افغانستان په بهرني سیاست کې یو بدلون محسوسېږي او هغه دا دی چې غواړي له هند روسیه او ایران سره اړیکې ښې کړي. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت د بهرنیو اړیکو په برخه کې ثابت استراتیژي نه لري او نشي کولی چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو په اړیکو کې توازن وساتي.
په هند کې یو افغان محصل د لس زرو محصلانو په منځ کې د انجینرۍ د ډیزاینینګ په برخه کې دویم مقام خپل کړ. بسم الله عارف ته د دې بریا له کبله نقدي جایزه او د سرو زرو میډال ورکول شوی دی. په هندوستان کې دغه سیالي د سافټویرونو د یوې امریکایي کمپنۍ اوټو ډیسک لخوا تنظیم شوې وه. د سږ کال په سیالۍ کې 2500 پوهنتونونو ګډون کړی و چې تر لسو زرو زیات محصلان ورته ټاکل شوي وه. د دغه افغان محصل بسم الله عارف سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه کړې چې د څنګه په دغو سیالیو کې ګډون وکړ.
دغه مسابقه د اټوډیسک کمپنی امریکایي کمپنی د سافټویر کمپنی ده. دغه لخوا جوړ شوی و. دوی هر کال د ډیزاینینګ مسابقې لري په هر منطقه کښې. دوی په آسیا کښې، په اروپا کښې، هم په امریکا کښې داسې منطقوي ټیمونه لري. نو په آسیا کښې د سارک هیوادونو په منځ کښې بیا خپله هندوستان هم ځان ته د سیالیو سلسله لري. نو په دغه سیالي څو میاشتې مخکې راشروع شوې وه. لومړی داسې و چې په هر ایالت کښې سیالي ترسره شي او د هر ایالت څخه درې غوره ټیمونه را وباسي، لومړی، دوم او درېیم، او بیا به داسې وي چې د ټولو ایالتونو تر مابینځ یو ځای سیالي ترسره کېږي. کله چې دا سیالي ترسره شو نو بیا به صرف یو اول او دوه مقام اعلانېږي. ما په لومړي سر کښې هم په اتر پردېش ایالت کښې لومړی مقام خپل کړي، او بیا چې د ټولو ټیمونو تر مابینځ وه دغه کښې مې هم دوه مقام ترلاسه کړي چې بیا ما ته د سرو زرو میډال راکول شو او هم نقدي جایزه راکول شوې.
تاسو د افغان په حیث یا د افغان محصل په حیث په دغو سیالیو کې ګډون کړی و؟
بلې، خو داسې وو چې موږ باید د هندوستان په پوهنتون کښې محصل یو. په دې کښې صرف محصلینو ګډون کولی شو که هغه د لیسانس په دوره کښې وي او یا د ماسټري په دوره کښې وي یا د پی ایچ ډي په دوره کښې وي.
بلې، که څه هم په ځینو رسنیو کښې ویل شوي چې تاسو دغه جایزه د انجینرۍ د ډیزاینینګ په برخه کې ګټلې ده، خو په ډیزاینینګ کې هم څو بخشونه شته یا څو برخې شته. تاسو مشخصا په کومه برخه کې دغه جایزه ګټلې ده؟
ما مشخصا د مهندسۍ ده چې په دې مهندسۍ کښې موږ کتابتون ډیزاینوه. ما خپل کتابتون ډیزاین کښې تقریبا د 200 کسانو دپاره چې د دوی د غوښتنې مطابق وه دغه ما ډیزاین کړله.
تاسو چې په هند کې په دې سیالۍ کې ګډون کړی و، څومره نورو ځوانانو په دې سیالۍ کې ګډون درلود؟ شمېر یې تاسو ته معلومېږي؟
بلې، د اټوډیسک د کمپنۍ د احصایې له مخې 2500 پوهنتونونو سږ کال ګډون کړی و. 10000 څخه زیات محصلینو ورته خپلې پروژې تسلیم کړي دي چې د هغوی څخه دغه سرک ټیمونه راټول شي.
د دغسې جایزو ګټل تاسو څه فکر کوئ چې د افغان ځوانانو یا هم د ځوانو استعدادونو په روزنه او هڅونه کې څومره رول لري؟
د ځوانانو سره ډېر زیات د دوی په پوهه کښې، د دوی په وړتیا کښې ډېر تغیر راولي. که چېرې زموږ ځوانان چې دوی په هر ولایت کښې وي، دوی په هر ملک کښې وي، په هر ځای کښې چې وي، دوی باید په داسې دغه مراسمو کښې ګډون وکړي چې هغه د دوی لیاقت او وړتیا خلکو ته ښکاره شي. خلکو ته باید موږ وښیو چې موږ افغانان هم که وغواړو چې هڅه وکړو، موږ هم تر تاسو کم نه یو. موږ د افغانانو لپاره او زموږ لپاره ډېرې
او په خپل افغان حکومت په دې برخه کې څه کولی شي؟ ځکه چې په افغانستان کې دننه هم ګڼ پوهنتونونه شته، خصوصي پوهنتونونه شته. پیشنهاد مو افغان حکومت ته په دې برخه کې څه دی د دغو ځوانانو د هڅونې دپاره؟
زما غوښتنه خپله د افغان حکومت څخه دا ده چې دوی باید کومه پروسه چې دوی راباسي هغه باید ډېره شفاف وي، ډېرې باکیفیته وي. که څه هم محصلین هندوستان ته نورو ملکونو تللي دي، هغه په وسیلو باندې تللي دي، هلته ناکام شي، هلته دوی دغه نه شي، ځکه هغه روشان فکر او ذهن او وړ او تعداد کسان چې دي هغه لا تر اوسه هم په کورونو باندې ناست دي، هغوی ته چانس نه رسېږي. نو هغه کسانو ته باید زمینه برابره شي. دا پروسه باید ډېر شفاف وي. زموږ هغه ذهنتونه چې په هغه هغوی څخه کار نه دی اخیستل شوی، هغوی چانس ورکول شي، او دغسې مراسم باید په هر پوهنتون کښې ترسره شي، د کمپنۍ د خوا څخه باید ترسره شي چې داسې ځوانان د ټولو ولایتونو په سطحه باندې بیا د ټولو ملک په سطحه باندې داسې سیالي ترسره شي. دا به ډېر ځوانان وهڅوي چې کار وکړي.
بسم الله عارف و په هند کې هغه افغان محصل چې د انجینرۍ د ډیزاینینګ په برخه کې د 10000 محصلانو په منځ کې دویم مقام ګټلی دی.
ګل احمد ستانیزی له لوګره لیکلي، افغان ولسمشر هسې د پاکستان په تشو خبرو باید باور ونه کړي. پاکستان د افغانستان او نړۍ په وړاندې دوه مخی سیاست لري، هیڅکله به وسلوال طالبان سولې ته حاضر نه کړي. اوریدونکي لیکلي چې په کار ده له کوم بل هیواد نه د سولې په مسله کې د همکاري او مرستې غوښتنه وشي. عزت الله له غزني لیکلي، په ځینو ولسوالیو کې د اورلګیدنې وسایل نشته. کله چې د اورلګیدنې پېښې کیږي ټول خلک حیران وي چې څه وکړي. رحماني له زابله لیکي، په زابل کې د وسلوالو خپلمنځي جنګونه روان دي چې ولسي خلک یې هم اندېښمن کړي دي. حمزه له کندهاره، د کندهار لپاره دا مهال اساسي ستونزه د برېښنا نشتوالی دی چې محصلین په شپو شپو برېښنا نه لري. هیله ده د دې ستونزې حل ته پام وشي. د حمیدالله وطنوال په نامه اوریدونکي له ارزګانه لیکلي چې ولسمشر دې ولایتونو ته خپلو سفرونو ته ادامه ورکړي او ارزګان دې هم له پامه نه غورځوي. د لیکلي چې په دې ولایت کې خلک له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د افغانستان د کانګرس د ګوند ښځینه غړي وایي د غور په ولایت کې دي د رخشنې په نامه د یوې څنګسر سوې نجلۍ قضیه وڅېړل سي او له عاملانو سره دې قانوني چلند وسي. په عین وخت کې د ښځو یوه بل بنسټ مسؤلین وایي په کار ده چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د خلکو ذهنونه روښانه سي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کانګرس شورا ګوند د رخشانې د څنګسرولو پیښه اندېښناکه ګڼي او تاکید کوي چې قضیه دې وڅېړل شي. د دې ګوند رئیس حمیدې وردک د رخشانې لپاره د عدالت غوښتنې په مقصد په جوړې ناسته کې چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې و وویل، د رخشانې سنګسارېدلو نه یوازې دا چې د افغانستان خلک بلکې د نړۍ ټول مسلمانان اندېښمن کړي دي. دې وویل د رخشانې د قضیې عاملین دې ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپارل شي.
خواستم از حکومت وحدت ملی، خواستم از حقوق بشر افغانستان، خواستم از
د ملی یوالي له حکومت د بشر د حقونو له خپلواک کمیسیون او د شتو د حقونو لملاتړو سازمانونو څخه مو غوښتنه ده چې د رخشانی او فرخوندی قضیه برسي او عاملین دي د قانون منګولو ته وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت ویلي چې د رخشانی قضیه به په جدي توګه وسیړي. د افغان حکومت اجرایی رئیس ویلي چې حکومت د دې پیښې پر وړاندې ځواب ورکوونکی دی. د مدني ټولنې دا غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې آزادي راډیو شاوخوا ونې مخکې د رخشانې د سنګسارېدو یوه ویډیو خپره کړه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې یوه ځوان نجلۍ د غور په ولایت کې د خلکو لخوا په تیږو ویشتل کیږي. په عین وخت کې د افغانستان د اجتماعي زنان په نامه یوه ټولنه وایي چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید جدي هلې ځلې وشي. د دې ټولنې مشره فتحانه ګیلانی وایي چې دینی عالمانو، پوهانو، قومي مشرانو او سپینګیرو ته په کار ده چې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د خلکو ذهنونه روښانه کړي.
ده ها بار، هزارها بار در طول 13 سال صدا کردم که باید پروگرامش
په لسګونو او زرګونو ځلې مژخ پورته کړ چې د ښځو او نجونو خوندیتوب ته دي اسلامي، افغاني او اقتصادي پروګرامونه جوړ سي څو دوی په امن کې ژوند او فعالیت وکړي.
ځینې خلک انتقاد کوي چې حکومت د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره لازمې هڅې نه دي کړې. دوی وایي له دې وړاندې د فرخوندې په نامه د یوې بلې نجلۍ د وژل کېدو قضیه هم په لازمه توګه بررسي نه شوه. دوی وایي که حکومت د دې ډول پیښو پر وړاندې بې پروایي وکړي، د خلکو باور به پرې کم او ورته پیښې به لا تکرار شي.
چې دې ته ورکړم په وعده کړم، ما پلار ته خیرا کولی چې شی مې د لاسه ونه شو، بچی مې راوړي، زه د خلکو کالي وځم، مزدوري کوم، چې شی مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغې ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
د خوست هغه مسافر چې په سعودي عربستان کې کارونه کوي وایي په تګ راتګ کې ستونزې لري. نجیب الله الخیل او نور جزئیات.
اوس مهال د پاکستانی پاسپورټونو لرونکي افغاني مسافر چې د کابل په لار وطن ته راځي، د افغانستان د حکومت جنرال قونسلګری دوی ته د مسافرت د سند په نوم یو پاڼه ورکوي او د کابل د هوایي ډګر مسؤلین ورته د دخول او خروج ټاپې د پاسپورټونو پر ځای په همدې پاڼو کې لګوي. خو د دوی له منځه سلګونه خوستي مسافرین چې د خوست د ولایتي شورا ودانۍ مخې ته راټول شوي ول، وایي چې د سعودي حکومت د مسافرت په سند باندې د دخول او خروج ټاپې نه مني او یو شمېر مسافرین یې له ریاض نه بیرته کابل ته راستنه کړي دي.
نوم یې محمد انوار، زه سعودي خمیز کې اوسېږم. موږ لاړو سفارت ته، سفارت کې راته ویلې چې دا ورقه درواخلئ، په دې ورقو به تاسو رسمي ځای او بیرته به واپس راځئ. اوس هم په کابل کې هم نه پرېږدي او په سعودي ایرپورټ کې موږ ته مشکل ده او د مو موټرو د موږ کاروبارونه هغلته پاتې دي.
زه رودګل نازی د لشیر ولسوالۍ د کرکې کلي اوسېدونکی یم. کیس دا دی چې موږ د افغانستان کوم مهاجرین کوم مسافر چې راغلي دي، باید هغه ټولو ته په پاسپورټ کې د افغانستان اول دخولي ټاپه ورته وویل شي او دویمه ټاپه سلدا جنه سپاره شي په افغانستان افغانستان کې د افغانستان خروجی ټاپه ورته وویل سي.
یو بل تن مسافر وایي چې سعودي حکومت ورسره په پاڼو کې ټاپي نه مني. د ده په وینا شلګونه کسان سعودي حکومت له ریاض بیرته راستنه کړي او ویزې وسوځېدي.
زه راز بدین احمدزی یم. موږ ته چې کومې وراکې د افغان کونسل راکړې دي د ثبوت دپاره چې تاسې افغانیان یې ویزې راکړې دي، موږ هغه وراکه راغلې ده په پاسپورټ کې کابل کې خروج راته ونه وایي، وراکه کې راته ووایي هغه چې سعودي ته ورسو هغه وایي تاسې دولت لرئ، تاسې د وراکه کې څنګه خروج دخل وایي. شلګونو کسان سعودي ته لاړ په سټې راوپاس کړې، ویزې خرابې.
بل لوري ته د خوست د ولایتي شورا غړي هم د افغانستان د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو نه په کلکه غوښتنه کوي چې په سعودي کې د افغاني مسافرو ستونزو ته رسیدګي وکړي. د ولایتي شورا غړی عبدالولي واحدزی وایي چې ولسمشر غنی د خوستي ولسونو سره د ټاکنیز کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې په خلیجي هیوادونو کې د افغاني مسافرو د ژوند او کار د ښه کولو لپاره به عملي اقدامات کوي.
موږ په مرکزي حکومت باندې خصوصا د بهرنیو چارو وزارت او کورنیو چارو وزارتونو باندې غږ کوو چې کاملا دغه ستونزې ته عاجله رسیدګي وکړي، ځکه دا یو کس نه ده، دوه نه دي، دوه نه درې نه دي، بلکې دا په زرګونو خلک دي. ولسمشر د خپلو کمپاینونو په دوران کې هم کلکه ژمنه کړې وه چې دغه ستونزه به د خوستوالو لپاره حل کوي، اما متاسفانه چې تر اوسه پورې دغه ستونزې ته رسیدګي نه ده شوې.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې دا مسله به لاس په لاس په رسمي توګه د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو سره شریکه کړي. هم غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر نظر هم ولرو، خو د پرله پسې هڅو باوجود هم دوی سره د اړیکو په نیولو بریالي نه شو. د یادونې وړ ده دا مهال په خلیجي هیوادونو کې تر یو لکو ډیر خوستي ځوانان په کاروبار او مزدورۍ لګیا دي چې په ټوله کې ورسره د دوی کورنۍ اقتصاد ښه شوی او خوست هم په اقتصادي او ودانیز لحاظ د پام وړ پرمختګ کړی دی.
ستاسو له پیغامونو نه
زمان له فرانس نه تاسو سره په تماس کې زما پیغام ده چې افغانانو ورونو ته پیغام ده چې هیڅ کله خپل زوی او ورور یا کوم ماشوم یا اروپا ته راونه لګي. د اروپا په کې هیڅ یو خوان نشته، هر ځوان چې اروپا ته راځي نو خپل ژوند له خطر سره مخامخ کوي. تاسو کولای شئ چې په کومې پیسې بېخوا مصرفوي هغه په خپل ملک مصرف کړي او حتی به ورسېږي. زما دا خواهش ده چې هیڅ څوکم د اروپا په خوا سره روان نه شي. وسلام به احترام.
د بی پولی خبریالانو ټولنې له افغان حکومت وغوښتل چې د افغان خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. نور حال د سید کمال شریف په راپور کې.
د بی پولی خبریالانو نړیوال بنسټ د خلکو په ځانګړي ډول د خبریالانو د امنیت ټینګښت د افغان حکومت له اصلي دندو څخه بولي. د بنسټ او د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د رسنیو د یو شمیر استازو په ګډون د یکشنبه په ورځ په کابل کې یو غونډه جوړه کړې وه او په دې غونډه کې د خبریالانو پر ستونزو او امنیتي وضعیت پراخ بحثونه وسول. د افغانستان، تاجکستان او ایران لپاره د بی پولی خبریالانو د نړیوال بنسټ مسؤل رضیا موینی د یکشنبه په ورځ وویل چې د جګړې ښکېلې ډلې باید د خبریالانو
قطنامه ها و میثاق های دیگری هم داریم.
موږ نور تړونونه او پریکړه لیکونه هم لرو. له دې ډلې د جنیوا کنوانسیون یادونه کولی شو. دا کنوانسیون د خلکو د امنیت د خوندیتوب سره نه کوي. د همدې کنوانسیون دوه الحاقیه تړونونه د خبریالانو او د ورسپانو د مسؤلینو د امنیت په اړه دي. په دې کې راغلي چې په ناامنیو او هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده د جګړې دواړه لوري د خبریالانو د خوندیتوب مسؤلیت لري.
در منازعات در نظر گرفته.
د بی پولی خبریالانو نړیوال بنسټ شاوخوا دیرش کاله وړاندې جوړ شوی او تر اوسه په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه اته راپورونه خپاره کړي دي. د خبریالانو د امنیت خوندیتوب په اړه دا څرګندونې پر داسې محل کېږي چې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یعنی د معلومات له مخې په افغانستان کې دا مهال د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 1502 قضیې په عدلي او قضایي ارګانونو کې تړلې پاتې او تر دا مهاله څېړل شوې نه دي. نه یې همدارنګه ویلي چې د دې قضیو 43 د په افغانستان کې د خبریالانو د وژلو قضیه دي. د راپورونو لمخې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې 8 خبریالان وژل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په روان میلادي کال کې د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې خبریالي د خطرناکو کارونو له ډلې څخه ده. د رسنیو څخه د ملاتړ ادارو د معلومات لمخې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی د امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان لخوا رامنځته شوی دی. خو د افغانستان د نوی چار وزارت د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو ژمنو ټینګار کوي او د خبریالانو د امنیت د ټینګښت په اړه ډاډ ورکوي. د کورنۍ چار وزارت امنیتي معین ایوب سالنګي چې د دې کانفرنس له ګډونوالو څخه و داسې وویل:
براستای تامین امنیت همه شهروندان،
موږ د ټولو خلکو په ځانګړې توګه د ژورنالیستانو، خبریالانو او د ورسپانو د مسؤلینو د امنیت په خاطر ځان مسؤل او ژمن ګڼو. موږ له دوی سره د امنیت په برخه کې همکاري او ملاتړ کوو.
و باشه د خدمت همه هستیم.
د خبریالانو له حقوقو څخه د دفاع یو شمیر ټولنې وای د یو شمیر حکومتي چارواکو لخوا فشار، ناامني، د سیمه ایزو زورواکانو ګواښونه او همدارنګه د وسلوال طالبانو فشارونه هغه څه دي چې په افغانستان کې د رسنیو کارونه د خنډ سره مخ کړي دي. دوی د ملي وحدت حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او د هغوی په وړاندې د پرتو خنډونو په لرې کولو کې هڅې زیاتې کړي.
لدې سره لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صفی نوري.
د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې شیبه مخکې د یوې چاودنې له امله یو ماشوم وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د امریکا د استازو جرګې یو هیئت وایي د امریکا د ولسمشر وروستی تصمیم چې له افغانستانه به د خپل هیواد ملاتړ ته ادامه ورکوي د تروریزم ګډ خطر په وړاندې د مبارزې او ګډ هدف ته د رسیدو لپاره د کابل او واشنگټن مرسته کوي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبري وکړي، ارګ پر خپل دې دریز ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه یې غوښتنې هماغه دي چې وي او هماغه په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو لمنځه وړل دي. ایران په تهران کې د سعودي عربستان شر ظفر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور دریو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض څرګند کړی. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. فرانسه وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په پاریس کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو لخوا په جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. او د میانمار یا برما سیاسي مشر اونګ سان سوچی په دغه هیواد کې د پرونیو انتخاباتو د اعلان په درشل کې د خپل بری په اړه ډاډ څرګند کړی.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای سي چې د ازادي رادیو پر ویب سایټ ولولئ چې پته یې د ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. او اوس نوریاس نوري نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
امریکایي اورلاندو سنتینل خبرونه د طالبانو د ډلو په خپل منځي جګړو کې لکتر لګه 50 کسان وژل شوی تر سره لیکلانی په یو مطلب کې لیکي. په دغو جګړو کې چې د طالبانو د سیالو مشرانو د ډلو ترمنځ په زابل ولایت کې شوی د دواړو خواو شاوخوا 50 کسان وژل شوی دي. خبرونه د زابل د ارغنداب د ولسوال محمد نصرتیار له قوله لیکي چې وایي نښتې د جلا شوي ډلې چې مشري ملا محمد رسول کوي وسلوالو او د ملا اختر منصور د ډلې ترمنځ وشو چې د داعش ډلې وسلوال هم وروسته د ملا رسول د ډلې له وسلوالو سره یوځای شول. د اورلاندو سنتینل په لیکنه یو طالب قومندان چې ځان د منصور ملاتړی بولي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د رسول ډله ذکر داعش له وسلوالو سره یوځای شو چې دغه ډله کافي وسلوال سړي نه لري چې د اختر منصور له ډلې سره په یوازې سر وجنګیږي. او زیاتوي دا خبره موږ پخوا هم کړې او نننۍ پیښه هم د دې یو ثبوت دی. د خبرونې په وینا د اسلامي دولت ډله یا داعش چې د عراق او سوریې د خاورو پر ډېرې برخې کنټرول لري ورو ورو په افغانستان کې هم خپل حضور پیاوړی کوي. ناروی افغان کډوال بیرته استوي چې نور زړه نازړ کړي تر سره لیکلانی په یو مطلب کې لیکي. د ناروی صدر اعظم ایرنا سولبرګ وایي دا مهمه ده چې یو شمیر افغان پناه غوښتونکي کابل ته واستوي تر څو نور د هیواد ته راتلو ډډه وکړي. د خبرونې په وینا تېره اونۍ د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې ځانونه ناروی ته رسولي ډېره برخه افغانان دي. ډېری دغه پناه غوښتونکي د روسیې له پولې دغه هیواد ته راوښتي دي. نور ډیک پیج خبرونه لیکي د ناروی د مهاجرینو ادارې مخکې خبرداری ورکړی و چې هغه مجرد افغانان بچې د روسیې له پولې ور اوړي بیرته روسیې ته نه بلکې افغانستان ته واستوي. د ناروی صدر اعظم ویلي هغه پناه غوښتونکي چې له روسیې ورځي اکثر په روسیه کې د اوسېدو اجازه لري او دوی ښایي ناروی ته په دې خاطر ورځي چې ښایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې ولري او له بلې خوا هم ګمان کوي هغه اوازې سمې دي چې ناروی ټولو ته د اوسېدو اجازه ورکوي. د هغې په وینا د مهاجرت له ادارې تمه کوي چې د عدلیې وزارت امر پر ځای کړي او هر څومره ژر چې کیدی شي دغه پناه غوښتونکي بیرته واستوي. د ناروی صدر اعظم وایي کابل ته د دوی په ژر استولو سره په دې برخه کې افغانانو ته واضح پیغام ورکوو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنه اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدر من اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوټبال د نوي سر روزونکي پیټر شکریت د کار د پیل په اړه رپورټ درته خبرو او همدارس بعد افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس نسیم الله دانش سره د شپږیزو د سیالیو په اړه باندې مرکه واوري پسر کې رپورت د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سر روزونکي پیټر شکریت خپل کار په رسمي توګه پیل کړ د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي ورسته له هغه چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د سلاوین سکلیزچ په رهبرۍ په نړیوالو لوبو کې چندان لاسته راوړنې ونه کړې دوی اړ شول چې نوی سر روزونکی وټاکي پیټر شکریت په خبري کانفرنس کې په کابل کې ویل چې هڅه کوي لوبغاړي سره متحد کړي او د افغانستان لپاره یو قوي ټیم جوړ کړي دغه په مکرې راپورته دا سال کې چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2013 کال د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې درې لوبې لري او له کمبودیا سره هم لوبه نږدې ده د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم نوی سر روزونکي خپل کار پیل کړ پیټر شکریت چې کرواشیایی دی د جرمني سلاوین سکلیزچ پر ځای د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د سر روزونکي په توګه ټاکل شوی دی د فوټبال فدراسیون رئیس کرم الدین کریم وایي وروسته له هغه چې افغان ټیم د سکلیزچ په رهبرۍ چندان لاسته راوړنې ونه کړې دوی شکریت د دغه ټیم د سر روزونکي په توګه
متاسفانه نتایج بدی که تیم ملی افغانستان در مسابقات داشت و همچنان
خاله کریم وی متاسفانه کوم بد نتایج مو چې په لوبو کې درلودل او همدارس په تیم کې مو داخلي ستونزې درلودي د فدراسیون چارواکي دې ته اړ شول چې لاسکلیزچ سره قرارداد ختم کړي او پر ځای پیټر شکریت مقرر کړي پیټر شکریت یو زیرک روزونکي ښکاری او هیله من يم چې په تیم کې خیل اثر وړني ولري
امیدوار شم کینو کارای خوبې وکنن
خاله کریم په داسې حال کې د شکریت دراتلو په اړه خوښي وکړه چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم او لوبغاړي چې پکې پخوانی تکړه کپتان اسلام الدین امیری هم شامل دی له پخوانی روزونکي سلاوین سکلیزچ سره د ستونزو په خاطر له ټیمه لیرې شول اخو د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي وایي چې د نوی روزونکي پراتلو خوښ دی او هیله مند دي چې ښه ټیم سره جوړ شي د فوټبال د ملي ټیم دوه لوبغاړو فردین کوهستاني او وحید الله ندیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د نوی سر روزونکي پراتلو سره فکر کوم یو مثبت تغییر راتلونکی دی او پاتې درې لوبې چې په نړیوال مقدماتي لوبو کې لرو و به یې ګټو او تکړه ټیم به جوړ شو
فوټبال افغانستان د شروع شي
ما میخوایم که تیم ملی فوتبال
مونږ غواړو چې د فوتبال د ملي ټیم مرور لوبغاړي بیا ټیم ته راشي کوم لوبغاړي چې مرور دي هغه ته باید د راتلو زمينه برابر شي او یو قوي ټیم سره د افغانستان لپاره جوړ شي دغه لوبغاړي هم درځوي چې د پیټر شکریت له ټولو نوی وړاندیزونو او سیستمونو سره به ښه لوبه وکړي د فوتبال د ملي ټیم نوی سر روزونکي پیټر شکریت وایي چې د افغانستان د فوتبال د پرمختګ لپاره هڅه کوي او یو قوي ټیم به د سیالیو لپاره جوړ کړي
and the team lost many games
په داسې حال کې راغلم چې ډېر لوبي موبایل لري ډېر لوبغاړي سره جلا دي او ستونزې لري د بهر او دننه لوبغاړو ترمنځ بس مال لپاره کوم فرق نوي ټول بس یو ځای کوم او د یو ملت افغانستان لپاره به د لوبي روزنه ورکو
for one nation of afghanistan
خغلی شکرت همدارس په خبري کانفرنس کې چې د معرفي لپاره په کابل کې جوړ شوی یو یادونه وکړه چې لدی ورسته به ټول افغان لوبغاړي کله بهر هم راځي یو ځل کابل ته راځي او لدی ورسته به له تمرینونو ورسته د لوب لپاره بهرنیو هیوادونو ته ورځي خغلی شکرت ویل چې په ټیم کې ټول ستونزې لمین زوړي او هڅه کوي چې تکړه لوبغاړي د هغوی د وړتیا په اساس ټیم ته راوبولي د افغانستان د فوټبال نوی روزونکي په داسې حال کې خپل کار پیلوي چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2013 کال نړیوالو سیالیو په مقدماتي لوبو کې 15 سیالۍ بایللي او یوازې د کمبودیا په وړاندې یوه لوبه ګټلې راپور مو اوریدو سم رازو مرکه ته د افغانستان د کرکټ بورډ د شپږیزو په نوم د کرکټ شلاوریزي سیالۍ په کابل کې پیل کړې دي په دغه سیالۍ کې شپږو ټیمونو چې د بیلابیلو سوداګریزو شرکتونو لخوا سپانسر شوي دي لیو بل سره لوبي کوي د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس نسیم الله دانش سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړې او په سر کې د دغه شپږیزو سیالیو د نوښتونو او توپیرونو په اړه لتیرو یو سره پوښتنه کړې ده
یو هیواد د کرکټ راتلونکي چې تضمینوي هغه داخلي کرکټ ته او داخلي کرکټ څومره چې په معیار باندې برابر وي څومره چې په انټرنیشنل معیار باندې جوړ وي څومره د آی سی سی قوانین پاغه کې اپلای شي پاغه کې ځای ورکړل شي د آی سی سی ټول د کرکټ 240 قوانین هغه سیالي د تاله لپاره د ملي لوبډلې لپاره د نونس کلنو ځوانانو لپاره د شپږس کلنو ځوانانو لپاره یو خبه کپ او یو خلوبډلې درته یو خلوبغاړي درکوي نو همدا وجه ده چې افغانستان کرکټ بورډ زیات تمرکز په دې ده چې داخلي لوبغه داخلي سیالۍ په هر اړخیز نگانه سټنډرډ کړي معیاري کړي او د دې څخه زمونږ راتلونکو ملي لوبډلو لپاره ښه ښه لوبغاړي د غوره کړي او تعیین کړي. همداشان مونږ د ملي لوبډلې او د نورو نونس کلنو او الف لوبډلې لپاره بیک اپ لوبغاړي یا شاته لوبغاړي چې د نورو لوبغاړو ځای بنیسي پاینده کې مونږ ورزو چې هغه د دغه شانتې سیالیو ترسره کولو نه بغیر بیا ستونزې جوړوي د یو هیواد لپاره. تیر کال په نسبت باندې سږ کال په ټولو برخو کې ډیر ښه والی راغلی ده. مونږ په نړیوال معیار باندې برابر سټیډیم ورته برابر کړی ده. همدغه شانتې تیر کال په نسبت باندې سږ کال د سیالیو براډکاسټنګ کمرې ډېرې دي. لکه تیر کال په 9 کمرو باندې دغه سیالۍ نشرېدې، سږ کال په 14 کمرو باندې نشرېږي او آینده کال ته هم مونږ هوډ لرو چې د دې څخه هم په ښه کوالټۍ کې او په ښه توګه باندې دغه ټورنمنټ ترسره کړو.
د دې سیالیو نه څومره لوبغاړي به انتخابیږي او کوم کوم ټیمونه کې د لوبغاړي به انتخاب شي؟
هغه ټول نه اول مونږ دغه سیالۍ په ډېر ښه وخت کې ترسره کړې، ځکه مخکې ایشیا کپ او جام جهانی را روان دي چې دواړو ته د دې لوبو کې که هر څه ښه پرفارمنس وکړو خصوصا نوي لوبغاړو هغوی ته چانس ورکول کېږي په نړیوال جام او په ایشیا کپ کې. تر اوسه پورې چې څومره ابزر کوم زمونږ نوي لوبغاړي ښه نه دي ځلېدلي تر اوسه پورې، خو بیا هم بعضي ینګسټران لکه اشمت شاهدي او یو څو نور نوین الحق په نوم باندې دغه لوبغاړي ښه ځلېدلي دي او دوی لپاره به چانس دوی به په راتلونکي لوبو کې مخه ځان ښیي، ځان به ځلوي او بیا به انشاءالله چانس ورکول کېږي. په عموم کې مونږ الف لوبډلې ته نونس کلنو ځوانانو ته او ملي لوبډلې ته غواړو د دې سیالیو څخه لوبغاړي غواړو.
ستاسو راتلونکي پلانونه د دې لوبغاړو لپاره او د دې سیالیو لپاره چې بل کال بیا انشاءالله بیا هم ترسره شي د دې لپاره ستاسو پلانونه څه دي؟
مونږ خو د ملي لوبډلې لپاره ډېر وخت شپږ میاشتنی پلان جوړ کړی دی چې مسلسل د دوی لوبې دي. همدا اوس د شپږیزې نه وروسته لوبډله ځي اماراتو ته، هلته به یو څو تمرینی لوبې د عمان او د هانګ کانګ سره ترسره کوي. هغې نه بعد یو څلور ورځنۍ لوبه د پی این جی هیواد سره ترسره کیږي. د هغې نه وروسته بیا مونږ لوبغاړي د زمبابوې ټور، لکه مونږ زمبابوې ته لاړ شو 15 ورځنۍ لوبې او 20 ورځې لوبې مونږ هلته وکړې، اوس به زمبابوې په ډسمبر کې راځي زموږ سره به 15 ورځنۍ او 20 ورځې لوبې کوي چې د هغې لپاره به په دوبۍ کې دوی تمرینات کوي او په دوبۍ کې به دغه د دې لوبو د ختمېدو نه بعد به لوبډله بنګلادیش ته ځي. په بنګلادیش کې به د ایشیا کپ لپاره کوالیفاینګ راوند هغه به کیږي. د هغې نه وروسته به ډایرکټ ایشیا کپ کیږي شپږ ورځې وروسته، چې لوبډله به افغانستان ته هم نه راځي بلکې په بنګلادیش کې به پاتې کیږي، البته که زمونږ لوبډله کوالیفای وکړه. د هغې نه بعد به لوبډله ځي هندوستان ته او نړیوال جام کې به برخه اخلي.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاکه او بخونکو خدای سپارم. هیڅ به ولري.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام. خدای مو له زلزلو او نور آفتونو وساته، کنه په بد ورځ خو هیڅوک هم نه در پکاریږي. حکومت خو به لومړی د پیښې خبر اخلي، بیا به کمیسون ورته ټاکي، بیا به د پیښې نوعیت او ځای معلوموي، بیا به د تلفاتو او خساراتو دقیقه څېړنه او سروې کوي، بیا به دغه ټول معلومات مرکز او کمیسون ته ورکوي، بیا به کمیسون دا تصمیم نیسي چې له زیارمنو سره څه ډول مرسته وشي. له هغه وروسته به مرستې روانېږي او که لارې ښې وي، اقلیمي او امنیتي شرایط برابر و، نو مرستې به زیانمنې سیمې ته ورسیږي او له هغه وروسته به یې په نوبت ویشل پیل شي. او دا به هغه وخت وي چې کار به له کاره تیر وي او په ډېرو به یې شناختې درولې وي. هی په حکومت کې نه دی، هی به په کار کې دی. د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
اوس پام وکړئ نو خبرونو ته.
نتاقان،
ګړنګ کنډاس
او ریخمینه ګلۍ.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې سیاست مداران د پیسه مداری په چارو اخته دي او له همدې امله د هیواد چارې په ټپه ولاړې دي. خبر زیاتوي چې سیاست مداران هڅه کوي د خپلو پیسو ساتلو او یا هم د نوو پیسو د لاسته راوړلو چارې ګړندۍ کړي او د خوندیتوب ضمانت ورته برابر کړي، ځکه دوی ویره لري چې د هیواد د نیم بند امنیت خطر به د دوی پیسو ته هم خطر متوجه کړي. خو کارپوهان وایي چې نور خلک په سیاست مدارانو باور نه لري او ټول یې په مداری توپ پوهېدلی دي.
د بی خبر آژانس په بل خبر کې ویل شوی دی چې د بیان د ازادۍ له برکته په فیسبوک کې کنزل، دروغ، تهمت، بهتان پاچایی کوي او په تلویزیونی سیاسي بحثونو کې یو بل ته کنزل او لاس اچول. خبر زیاتوي له همدې امله اوس زیاتره خلک هڅه کوي چې له فیسبوک څخه پښې سپکې کړي او همزان له تلویزیونی سیاسي بحثونو لرې وساتي. په تیره هغه کسان چې د همدغه بحثونو له برکته غټ چارواکي شول.
نږدې ده چې د کابل ښار د پنځمې حوزې په مربوطاتو کې پراته کثافات بیرته د خلکو کورونو ته ورننوځي. در په در آژانس خبر راکوي چې له همدې امله د پنځمې حوزې اړوند اوسېدونکي په عذاب دي او وایي چې ښاروالي که د خپلې دندې په خاطر دوی له دغو کثافاتو څخه نه بېغمه کوي، نو د ثواب لپاره دې دغه کار وکړي. خلک وایي چې د کثافت دانیو له ډکېدو وروسته د کثافاتو ډیرانونه دومره اوږد شوي دي چې نږدې ده بېرته د دوی کورونو ته ورننوځي، خو له خپل لومړي حالت نه هم په بد ډول. د کثافاتو د چارو ماهرین وایي چې ښاروالي به ښایي په دغو کثافاتو کې د کوم ډول حیوان یا نبات د روزلو تخم کرلی وي چې سره له ټولو مرداریو او بدبویونو یې پریښې او لاس نه ور وړي. ماهرین وایي چې حکومت د ښاروالي پوکي، ځکه اوس د دغه ډول خدمتونو د ترسره کولو لپاره د موبایل کارت مالیم ټولوي. که نور څه نه وي، له خپلو مالیو ټولولو دې وشرمیږي.
په لوی روغتون کې یوې ناروغې میرمنې د موږکانو د حملې له ویرې سا ورکړه. د بی خبر آژانس خبر راکوي چې په نوموړي روغتون کې د شپې لخوا موږکان په ډله ایز ډول د ناروغانو په پریزانو حملې کوي او د ټولو ښځینه ناروغانو د ویرې اوان زړه درېدو سبب کیږي، چې له همدې امله یوې ناروغې میرمنې د دغو موږکانو په لیدو او د هغې په پریزانې باندې د حملې پر وخت له ویرې سا ورکړه. خبر زیاتوي چې ښایي له دې مخکې به هم دغه ډول ډېرې زړه بوږنوونکې پېښې رامنځته شوې وي، خو ټولنیزو مطبوعاتو ته به یې خبر نه وي رسېدلی. د موږکانو د چارو ماهرین باور لري چې روغتونوالاو به دغه موږکان د دې لپاره په روغتون کې پریښي وي چې د لوړ فشار لرونکې میرمنې پرې وویروي او د ویرې په واسطه یې لوړ فشار راښکته کړي.
خبرونه خلاص شوه.
اوس چې په هر کور کې تلویزیون او په هر جیب کې یو څاپېړه موبایل ایښی، نو د جنگي فلمونو او ډرامو کتل خو د سترګو د رب خبره ده. همدغه فلمونه او ډرامې ځوانان دې ته هڅوي چې دوی هم لوبغاړي شي، دا چې په څه ډول په چلې نه دوی پوهېږي او نه یې هم مرابیان او هڅوونکي. د همدغسې شوقیانو له فلمي تمرینه مخبرو.
څه یې وویل وویل چې دواړه ورونه د یوې ښې جنګي صحنې تمرین وکړئ، خو پام ووي چې د جنګ پر وخت سم صحیح حالات ونیسئ.
یو خو زه دغه حالت اخیستلو مړ کړم، حالات واخله حالات واخله، ولکه پوهېږم چې څه ډول حالات واخلم.
ساده کېږه مه، حالات یعنې ځان داسې وګڼه لکه د هغه چا رول چې کوې.
زه هم کوشش کوم چې هماغسې وکړم، خو بیا هم نه منی.
تیر په هیر، نن به زه ته سم کار کوو.
سمه ده، ثبتوي هم که نه؟
هو ثبت به هم کړو چې خپلې غلطۍ راته معلومې شي.
ښه نو ورشه کمره یاره که.
ښه، خو پام دې وي چې د یو هندي فلم یوه ښه صحنه به کار کړو. څنګه؟
ښه صحیح ده،
ځه نو چې پیل یې کړو.
ځه نو لومړی ډیالوګ ته ووایه. تاج دیوگنی او سامرش بوریم.
آج میں تم کو ثابت کروں گا کہ میں کون ہوں.
میں تم کو جانتا ہوں کہ تم کون ہو.
بات مت کرنا، لے لو.
مت کرنا، بس دل
نہیں کروں گا.
کم چان جوړ کړی نه چې ودرېږه چې پلان خبر کړم. څه تاسو کوئ؟ ولې کانو
چلو ورنه تم کو بی.
اخ وای 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 وای، دوانی ما
مېره ما پر را ټوټایا. آج به تم کو دکا دونگا کہ میں کون ہوں.
ورچی
ولی چه خبره ده چه جاری؟
تو واشه پخو کوتای که ده زمانو چال جوڑ کرده ده، پخ پل منج که سرم رکده.
ده تا پزه ولی بینی شوی ده؟
زیم موالم.
زیم موالی؟
او طولشی یعنی مات کرده، جر واشه چه سرم رکده نکه.
یلو
دامو چال جوڑ کرے دے.
چلو ورنہ ورنہ کیا کرو گے؟
تاسی پا سما خبر نہ پوئے گئی. اوز بزا در سارا گورا ما
تم بھی بدماشی کرو گے.
پازا میں وائی 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 وائی
سٹاپ سٹاپ ولی اچھا خبر دا
مالک تاقہ دپلار علات خوبو را تختا تختا
کامرا
مپسی گرزا زالکل کئی واچوا
پازا میں
بله څنګه ولې دې په موږ تمرین وکړ؟ موږ د کور نیم سامان مات کړ، کسان مو ژوبل کړ، او ته وایې چې فلم کنسل شو. زه دې په بودجه مودجه کار نه لرم، په فلم کې کار کول غواړم. په هر قیمت چې وي اوس به فلم شوټ کیږي.
او ورته ووایه چې ډېرې پزې به م پکې ماتېږي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، موسکا احساس او نقیب لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ناست خبر لناس چه ناست ده چه ناست ده بی ناست خبر لناس چه ناست ده ناس خبر لناس چه ناس ده چه ناس ده ساد استر گو بلا واخلم ناس پماکر ساد استر گو بلا واخلم ناس پماکر سبا باد گزر پچمن بیا کر
The
خوشحال کمزوری نیام چی بیدار کم پشکارا ناره و هم چی لی راکڑا پشکارا ناره و هم چی لی راکڑا سبا بات گزر پچھمن یا کر پچھمن کے رنگا رنگ لنا